Atma cadeira, cara, nossa, os tuns a pedir que dá. Caçaranga, na chelsa.
Foi bastante cheio que é, da se pode sahaba da, da no re dali de um juri crid, e aos e ao papel de que este mal e será. No poder, a tarbande, delta e ao estratégico, tarita, zaruete, che, daga, turistia, e frati, dali, da se assim, a dafa do para, a estratégico, um palestino, como eu da rede para esse malishi. Doaima masala dada, che, hukmatuna, baiat, په حکومت ولای باندې کار وکي تر څو د ولس حمایت رامنځته کړي. داسې نه شي کېدلی چې یوه ډله حاکمه وي او ولس ځپي د ولس دپاره هیڅ خدمات نه عرضه کوي، حاکمیت د قانون هلته نه راځي، اقتصاد روش نه کوي. دا د پاکستان مشکل د افغانستان هم زیات دی، ځکه چې نفوس هلته زیات دی او د اقتصادي مشکلاتو سره زیات مخامخ دی. لکه چې ډېر نفوس وي هلته طبیعي خبره ده چې مشکلات هم زیات وي.
هلته ډېر نور هم ډلې دي، لکه داسې نه دي چې صرف وسله والې ډلې دي. که مذهبي ډلې که موږ وګورو په بېلابېلو اوس په دې رستو کې چې کوم تحریک لبیک دی، هغه په دغه کې راووتل او په یو ویشو جوړ کړه، او لکه د فرانس دغه معنی بېل هغه کړی و. بیا د چیف جسټس د پاکستان سپریم کورټ یو هغه ورکړی و، یو پریکړه کړې وه، هغه دونو ته راغونډ شو چې هغه خپله د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس خپله فیصله په خپله بیا ولیکله. نو دا میاخیل صاحب خبره سمه ده،
خو دغه فشارونه دلته مې سوال ده، دغه فشارونه بیرته چې بیرته حکومت ورسره ومني، دا به میاخیل صاحب نه پوښتنه وکړه. میاخیل صاحب د ګولایات شی موضوع ته اشاره وکړل، که یو ګام حکومتونه را شاته سي دي ډالو ته، دوی دوه ګامه نور مخته کیږي، دغه څه نه ده؟
ما مخکې عرض وکړ چې ځکه دا د ننګرهار تجربه، ځکه زه تکرار وایم چې دلته ته ډلو ته او افراطیت ته او هغه زورواکانو ته، جنایي ډلو ته، دې ته امتیاز ورکول دا ګټه نه لري. اوله مسله ما تاسې ویل چې دا یو اوږده مبارزه غواړي. اول مبارزه همدا ده چې هغه د مدرسو اوس 45,000 مدرسې نه پوهېږم څومره پاکستان کې دي، همدغسې په افغانستان کې هره ورځ مدرسې جوړېږي. نو دغه ځوانان چې دې نه فارغېږي او یوازې افراطیت هلته زده کوي او هغه د دین انحراف کوي، هغه د دین صحیح تبلیغ هم نشي کولای چې دین د الله تعالی څه دپاره رالېږلی دی، چې څنګه سړی په دنیا کې ژوند وکړي، څنګه رابطه ولري، څنګه د خلکو ژوند ښه شي. یعنی دې دپاره دیو هغسې هغه نصاب سم نه دی. نو دا چې فارغېږي د هغه په زرهاو په لکاو کسان، دا به څه کوي؟ دا یعنی غټه مسله دلته همدغه پخپله د مدرسو رشد زیاتوالی او انحراف.
خو میاخیل صاحب، د ځوانانو سره سره څنګه تاسو خبره وکړله، د حکومتونو هغه هم کمزورتیا ښکاري چې څنګه به تاسې د پاکستان یا د طالبانو حکومت چارواکي اوس په دې حالاتو کې کینوي او چې دا ګواښ مانی کینی او د دې د مخنیوي لپاره یو ستراتیژي یا هغه جوړ کړي، نو بیا به هغه نړیوالو قدرتونو ته ګورو.
نه، ما عرض وکړ چې د افراطیت مخه نیول یوازې ځینې نه شي کېدلی چې وړه ډله حاکمه وي، قدرت ولري، که هغه نظامیان وي، که هغه یو بله ډله وي، او ولس په نظام کې ځان ونه لري. ما تاسې ویل چې دا په خپله د حکومتونو ضعف دی. اما دنیا تا سره کومک کولی شي، اما دنیا تا ته مشکل حل کولی نه شي. دا په خپله د ولسونو کار دی، د خپلو حکومتونو کار دی چې خپل ولس قانع کړي او بالاخره ولس او د حکومت ترمنځ یعنی فاصله موجود نه وي، او په هغه اساسي مسایل باندې فکر وکړي د اوږد وخت لپاره چې هغه تعلیم او تربیه ده، هغه د اقتصاد ښه کول دی، حاکمیت د قانون دی، اجتماعي عدالت دی، او دا ټول هغه شیان دي چې یعنی موږ او تاسې ګورو چې تاسې دا پرمختللي هیوادونه وګورئ چې هغې ولې مخته لاړو، ولې نور هیوادونه وروسته پاتې دي. یعنی بعضې هغه پرنسپونه هغې ځان دپاره اختیار کړل چې هغې پیشرفت وکړه، ترقي وکړله، او موږ همغسې هغه زړو فکر باندې په زړو تګلارو باندې موږ اخته وو، او فکر کوو چې د نوي عصر مشکلاتو ته لارې حل پیدا کول دا یعنی امکان نه لري. نو موږ ضرورت لرو په حکومت ولای کې د خلکو په فکر کې او یو اوږد وخت مبارزه غواړي. دا
مننه میاخیل صاحب کلاس، مننه
ډیره مننه،
او د لیدونکو او اوریدونکو هم منندویم چې دا خپرونه تر دې وخت را سره وکړه.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوړستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه ته کتل.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شینوارم او لوی متفاوته زاویه د مسایلو د تحلیل لپاره د ازادي ځانګړي و مې ورسته مرابولم. نن خبرېږي چې ناروې به ډېر ژر په تیلو له چلیدونکو موټرو پاک هیواد شي او ایلن ماسک به هم څو کلونو کې د نړۍ له لومړني میلیاردر نه په لومړني تریلیونر باندې بدل شي. پاکستان کې له رکشا او موټر سایکل نه د خرو د قیمت په زیاتېدو او زمبابوې کې د سل زره فیلانو له جملې د 200 فیلانو د قتل عام له پلان هم خبرې کوي. خو تر هر څه لومړی د ونې د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی. افغانستان کې د پولیو پر واکسینو د بندیز راپورونه شنون کې وایي طالبان ورو ورو د نجونو د ښوونځیو په څیر ځینې نور انساني او بشري ضرورتونه سیاسي کوي. دې لپاره چې فکر کوي نړیوال ټولنه به پرې تر فشار لاندې ونیسو.
ګریا غزه کې د خلک د غربت سره مخ دي یا په هغه ځای کې د خلک عامه پوهاوی نه لري عربي هیوادونو کې نشته. دا هغه ځای کې چې هلته د مسلمانانو افراد ډیر دی او غواړي چې دوی د مسلمانانو نسلونه راکم کې او افراد راکم کې په دې لار روان.
هیواد کې له دریو میاشتو مخ پر زیاتېدو نامني ملګری ملتونه وایي وروستیو دریو میاشتو کې په ټول افغانستان کې 2022 امنیتي پیښې ثبت شوې. د ټي ټي پی په څلورو قومندانانو بریدونه او پاکستان سره په ډیورنډ فرضي کرښه 14 نښتې شوې.
د روسي دیم کې سرمنشي ملل متحد ترباره افغانستان اظهارات داشت.
د تبيدي حکومت غنګوسي او خبرګونونه جنرال دوستم له افغانستانه د باندې سیاستوال دی او تبيدي حکومت جوړولو ته بللی. طالبان ویلی سیاستوال دی افنه برخه واخلي او نور دی کارونو کې ولس نور پسې دريږي.
نن د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت د جمهور رئیس په توګه باندې ز خپل اعلان کوم چې د جلاوطنی حکومت دی پر اکلونکو فنزور دي کې به مرش د ان شاء الله د زوند لارې څخه به د لوړی مراسم یا هغه مراسم تر سره کو.
او په لبنان کې د پیجر مخابرو د 14 معما د حزب الله د وسلوالو د ګڼ مخابراتي ډیوایسونو او سیستمونو د انفجار او پکې او وخت تلفات تازه باسونه چیړلې چې د هر چا جیب کې موبایلونه اصلا بمونه دی او په نړۍ کې د جګړې نویت بدلیدونکې ښکاری.
د دویم دور بریدونو یا هم د دویم سپی وستا اوس دغه احتمال او دغه نظر ډیر قوی دی چې دغه بریدونه د مخکې له مخکې ځای پر ځای شوي منفجره موادو پر ځای د سایبری وایرسونو یا هم پرازیتونو لاره تر سره شوي وي.
بیا هم سړی مشي د مناسب شرایطو د برابرولو په بهانه د طالبان لخوا هیواد کې د پولیو واکسینو د کمپاینونو بندولو نورسته شنن کې وایي طالبان پر هر څه بندیز لګولو پرته بل هیڅ نه پیژني. که څنګه د طالبانو د روغتیا وزارت دا خبره ردی چې ګواکې افغانستان کې د کوم رسمي فرمان لمخې د پولیو واکسین بند شوی وي خو تر دې وړاندې ملګرو ملتونو د پولیو پر واکسینو د بندیز خبر ورکړ او په ټولنیزو رسنیو طالب فعالانو په لګیانو د هغو اکاونټونو لخوا چې طالبانو خپلو تبلیغاتو ته ګمارلې دي د دې اقدام پراخ هرکلی وکړ.
کته زهر امرا لګي نو منګه نټس کو کته دوايي کې ماته مرزونه امرا لګي نو منګه دون ام نکو چې دا په یو معیاري نه پټري کې وو ګورو د امریکا سنس دانان د اروپا سنس دانان خپل د اقرار کړي چې دا د مرزونو نه ډکه قطري دي او ولی په امریکا کې نشته ولی په چین کې نشته دا صرف په افغانستان کې دي په پاکستان کې دي په بنگلاديش کې دي په انډونیزیا کې دي او په سودان کې دي په هغه افریقی هیوادونو کې دی هغه ځای کې چې خلک د غربت سره مخ دي یا په هغه ځای کې چې خلک عامه پوهاوی نه لري.
د طالبانو د روغتیا وزارت یو سرچینه هم د نوم نه خودلو په شرط ازادي رادیو ته تایید کړي چې طالبانو د ویتر هې د جوړولو په بهانه پولیو واکسینو ته ممانعت کړي او نړیوال ټولنې ته په دې خبره ټال ورکړي چې ګواکې د نوې طرحې لمخې به واکسین یوازې جماعتونو کې ماشومان ته تطبیقيږي او کور په کور به کمپاینران نه ګرځي. بلخوا د طالبانو منتقدین وایي دغه ډله به واقعا افغانستان کې د پولیو کمپاین ته خنډ ځکه پیښ کړي چې تر دې وړاندې هم د خپلو ګڼو پریکړو د عملي کولو لپاره لومړی نتایج شوي اوازې اچولي او د خلکو له خبرګون معلومولو وروسته هماغه پریکړه پر اختیار سره عملي کړې ده.
دغه ټول د کور په کور واکسین ودرېدل بندېدل او خصوصا هغه د خزوونډه پکې محدودېدل دغه طرحې کولای شي چې افغانستان کې د پولیو د مصابیت کچه اندیر یو خطرناک اندازې ته ویسی ځکه چې کومه هارد ایمونیټی چې اوس په ټولنه کې جوړه ده یعنی عمومي مافیات په دې معنی کې یو ساحه کې یو ناروغ په یو کس په پولیو اخته شي نو نور ماشومان ته نه محفوظ شي ځکه چې هغه واکسین شوی دی.
دا په داسې حال کې ده چې د بندیزونو له اوازو خبرېدو سره سم د روغتیا نړیوال سازمان د کندهار سپین بول ده کې د پولیو د یوې نوې پیښې د ثبت خبر ورکړی او دې سره سږ کال افغانستان کې د پولیو مثبتې پیښې شلو ته رسیدلې دي. تر دې وړاندې راپورونو ویلي طالبانو د پولیو د کمپاینرانو له ډلې ښځینه رضاکاران یو محصلین شړلی دي او ځای یې خپلو پلویانو ته ورکړی دی.
دا به یو ډیر بد عمل وي د یو حکومت په هسپانه به د خپلو وګړو په وړاندې باندې یو ډیر بد عمل وي. زما هیله ده د طب د یو ډاکټر په هسپان دی د افغان ملای صاحبانو څخه همدارنګه د طالب شربانو څخه دا ده چې د ټولنې د ټولو چارو واخم ذاته منحصر کړی دی. لکه تر لګه په طبي برخه کې په پټو سترګو باندې فیصلې مکوي په توای مور کوي په دغه برخه کې لکه تر لګه ډیر افغان ډاکټران افغانستان کې شته د غوښره مشورې وکي او دغه برخه لکه تر لګه مسلکي کسان ته پرېږدي.
او دا ښکاري چې د طالبان لخوا د هیواد د سرتاسري امنیت د ټینګښت داوی ورستر بلې کمزوري کیږي او افغانستان کې لورستي او دریو میاشتو راهیسي د پیښو زیاتوالي لامل بیا د امنیت په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. همدارنګه یو میاشت کې کابل دارالامان سره د طالبانو تر واک لاندې د یوې ادارې د مسلکي کارمندانو په موټر چاودنه کې لاتو نه تر 1400 کسان پورې د کارمندانو مړینه او د کندي کې د 40 د 44 زیارت کوونکو له موټره کوزول او وجل هغه پیښې چې داعش ډلې پرې د طالبانو په شمول نړیوالو متحدینو ته خپل زور وښوده. له دغه پیښو وروسته ملګرو ملتونو هم ویلي په تیرو دریو میاشتو کې په ټول افغانستان کې د نامنې 2120 پیښې ثبت کړې دي چې د نامنې په پیښو کې 350 سلنه زیاتوالی ښیي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي دا راپور وایي له دریو میاشتو راهیسې افغانستان کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله وسلوالې نښتې له 8 څخه 80 پیښو او د 14 بریدونو شمېر بیا له 8 څخه 14 ته لوړ شوی دی. راپور کې دا هم راغلی سره لدی چې د طالبانو د حکومت په وړاندې جنگیدونکو ډلې د ازادۍ جبهه او ملي مقاومت جبهه تر اوسه د افغانستان د کومې سیمې کنټرول نه لري ترلاسه کړی. خو دواړو وسلوالو ډلو وروستي دریو میاشتو کې په طالبانو لک تر لګه دریو یا بریدونه کړی دي.
کوم راولان سو دغه موجوده حالت د تیر جمهوریت دا وایلو سره یعنی د 2001 کال څخه بیا تر 2015 شپږم کال پرې مقایسه کو نو دا په ډاګه وایلی سو چې هغه وخت هم تر دریم څلرم اته پنځم کال پورې امنیت په نسبی ډول ډیر شو. خلک د یو ولایت بل ولایت په شپه کې تلای شوی یا په ورځ کې تلای شوی او د واقعاتو تعداد او اندازه نهایت لږ وه او یو بای ځای کې خو هیڅ هم نه و. پس درې کال وروسته یا څلور کال وروسته په جمهوریت کې یا دغه نه زیات کرار کرار واقعات شروع شول چې په تدریجي ډول دا واقعات خپل هغه نهایي حد ته ورسېدل.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي تازه خبر شوی راپور د 50 نور بریدونو یادونه هم کړي چې د راپور په ټکو شپږ څلوېخې په کابل 15 د افغانستان لویدیز 11 په شمال ختیز 4 په ختیز 2 په شمال او 2 په سویل کې شوی. خو د 19 نور بریدونو عاملین او د دغو ټولو بریدونو تلفات نه دی په ډاګه کړي. په دې راپور کې دا هم راغلی چې په کونړ پکتیکا خوست او کابل کې د نامعلومو وسلوالو ډلو لخوا د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی لک تر لګه څلور قومندانان او جنگیالي وژل شوي او د غراس څخه دریو میاشتو کې د ډیورن کرخه په اوګدو کې د طالبانو او پاکستانی پوځیانو ترمنځ ډیر لزلې نښتې هم شوې دي.
سرمنشي ملل متحد ترباره افغانستان اظهارات داشت ولی متاسفانه کې معلومات شخیل ضعیف بود. وخت کې حقایق د نظر گرفته شوه که در افغانستان نه کدام گروهی نامسئول وجود داره نه در نمیسی سال گذشته از خاک افغانستان به کدام کشور ضرر رسیده. ما 6 همسایه داریم و هیچ همسایه کدام پریاد و صدا نکرده.
په افغانستان کې د وروستیو انفجارونو په اړه او د نامنیو په اړه راپورونه موجود دي. مونته مونږ نشوایلی چې د طالبانو یا هم د فعلي حاکمې ډلې هغه هنیمون پیریډ پای ته رسیدلی دی، بلکې اوس هم د دې نښې نښانې موجود دي چې امریکا متحده ایالتونه او په راس کې نور غربي هیوادونه هغوی د طالبانو سره د تعامل او تفاهم له لارې مختزی او ستر مثال یې په اروپا کې د افغانستان اسلامي جمهوریت د سفارتونو تړلو موضوع ده چې په هغو باندې فشار راوړل شوی دی چې یا هم د طالبانو سره تفاهم ته حاضر شي او یا هم هغوی خپل سفارتونه وتړي.
او بلخوا د طالبانو او د دوی د مخالف وسلوال لخوا یو بل ته لرې نه ګواښونه یو بار بیا تازه شوي ښکاري چې په دې ترڅ کې په مقاومت جبهه د نیوکو تر څنګ جنرال دوستم د یو تبعیدي حکومت د جوړېدو وړاندیز کړی، خو طالبانو یو بار بیا ورته ویلي د عفو له فرصته ګټه واخلي، افغانستان کې نور په تاسې باندې څوک باور نه کوي. جنرال دوستم په شمال ټلواله کې د پنجشیر درې مشران تورن کړي چې نور قومونو ته موقع نه ورکوي، خو دغه راز یې د ټولو لوریو په راټولېدو او د یو تبعیدي حکومت د جوړولو وړاندیز هم کړی دی چې د طالبانو له توند او د طالبانو د سیاسي مخالفانو له سوړ غبرګون سره مخ شوی.
یو کال را په دې خوا موږ سیاسي جریانونو ټول د افغانستان قومونو ټولو فردي باندې کار وکړي چې یو نوی حکومت جلا وطنی حکومت اعلان کو. نن د افغانستان د اسلامي جمهوری دولت د جمهور رئیس په توګه باندې زه خپل اعلان کوم چې د جلا وطنی حکومت دی پر اخلونکو فنزور دي کې به مرش د زون دلارې څخه به د لوړی مراسم یا هغه مراسم تر سره کو.
شرارت تان بګور خواد رفتین، آرمان تان را هم بګور خواد بردین، ملت دیگر شما را نمیخواه. تمویل بیرونی هم مثل که قبلا آمریکا پشتتان استاد شد و با بمبار آنها آمدین مسترد به گرده های ملت شدین، بازو آمریکا هم نیست.
بلخوا د ملي امنیت د پخوانی رئیس رحمت الله نبیل په مشرۍ د آزادۍ ګوند د تبعیدي حکومت د تشکیل هرکلی کړی، خو ټینګار هم کړی چې دا حکومت باید په ملي اجماع سره جوړ شي. هغه ویلي دا ښه ده چې داسې یو بدیل ولرو تر څو د افغانانو مشروع سیاسي اقتدار بیرته افغانانو ته ور وګرځول شي. خو د آزادۍ د سرتیرو یا سپای آزادۍ په نوم یوې جبهې بیا ویلي د جمهوریت له فاسدو څیرو د تبعیدي حکومت تشکیلېدل ورته د منلو نه دي، او داسې هڅې پخپله هم طالبانو ته مشروعیت ورکول او هم له نړیوالو لوبغاړو سره د افغانستان په سر د پټو معاملو ترسره کولو په معنا دي.
بدبختانه زمونږ او تاسو دغه کوم سیاسون چې دي رهبران چې دي دوی همیش د خپل د قدرت د خپل د ګټو لپاره کار کړی، دوی د افغانستان د ویجا آبادۍ او پرمختګ او د افغانانو د یووالي لپاره کار کړی نه ده. نو ما هدف دا ده چې په یو غږ سره باید یو ملي اجماع رامنځته سي، او ځینې عطا وړاندیز مې دا ده چې لویه جرګه رامنځته سي را دي چې دوی د افغانستان لپاره څه لري. خو بدبختانه شل کاله واک د دوی په لاس کې و، په دا شل کالو کې دوی په دې ونه توانېدل چې د افغانستان او د افغانانو لپاره هغه ډول چې باید خدمت کړی و دوی ونه شو کړی چې خدمت وکړي. نو دا چې اوس بیرون د افغانستان دي دوی به څه خدمت وکړي؟
سایه حکومت د وخت و زمان په نظر کې نیولو سره او په یو صحیح طریقه او د جهان په کومک او مجغی په وجود راسي موږ یې لزوم دیت بولو. دا کار باید وسی، او که دغه امرخی نوی موجوده د خلکو امرایی او امهنګی او سپورت سره ملګری نوی، په هغه صورت کې سایه حکومت د هی چا په ګټه نه دی. او زه فکر نه کوم چې دا رقم سایه حکومتونه دوام هم وکړي، ځکه موږ د وطن څخه ډیر لیرې یو. اکثره سیاسي په ډیرو لیرو ملکو کې پراته دي. د لیرو ملکو سره د افغانستان کنټرول، د افغانستان باندې مدیریت کول او د افغانستان خلک په خپل اطمینان کې راوستنګ ممکن نه دی. در هغه وخت چې سایه حکومت یا موازی حکومت د افغانستان په سرحداتو کې جوړ نشي، مشرتابه یې ورینې موجوده او د هغه ځای د خلکو په مددګاری ته ځان ونه رسوي.
بلخو افغانستان لپاره تازه له دندې ګوښه شوي پاکستانی خاص استاد یاسیف دورانی نړیواله تورنه د طالبانو په ملاتړ تورنه کړي او ټینګار یې کړی تر څو چې له دې ډلې د نړیوالو ملاتړ ووسي د طالبانو واکمني به روانه وي. هغه منلی ده چې پاکستان تر دې وړاندې خپله خاوره کې د افغان حکومتونو د په وینا یوازې حقیقي مخالفانو ته پناه ورکړې ده، خو ټینګار هم کړی ده چې د احمد مسعود او جنرال دوستم لخوا په تبعید کې د افغان حکومت رامنځته کول او تر همازې یو فرضیه کېدای شي. هغه هم همداراز اشاره کړې ده چې په طالبان به ډېر ژر کورني یا داخلي فشارونه زیات او طالبان باید د نجونو د ښوونځیو په برخه کې د ولس فشارونو ته تسلیم شي. خدای هم ویلي چې دا فشار به جنګي نه وي او نه به افغانستان بله جګړه وویني. په همدې حال کې ملګرو ملتونو لپاره د پاکستان دایمي استازي منیر اکرم چې څه موده وړاندې هم د طالبانو لخوا د نجونو په زده کړو د بندیز دفاع کړې وه، اوس یې ویلي طالبانو د دین په نامه د ښځو د ځپلو اقدامات روان کړي او هېواد دغه حالت ته ځورېږي. هغه خبرداری ورکړې تر هغو چې د طالبانو لخوا د ترهګرۍ ضد اقدامات ونشي، بشري حقونه او د کډوالو ستونزې حل نشي، د دې ډلې له حکومت سره د اړیکو نورمالېدل ناممکن دي. منیر اکرم دغه راستور لګولی چې افغانستان کې القاعده او ټي ټي پي د طالبانو لخوا حمایتي چتر پر سر لري او هېواد افغانستان کې یو هممشموله حکومت غواړي، خو طالبانو تر اوسه پورې د دغو دواړو پاکستاني سیاستوالو او چارواکو په وړاندې خبرګون نه دی ښودلی.
بهرنۍ سیاست د دوی په واکې، کورنۍ سیاست د دوی په واکې، کوم استراتیژیک عمق چې په افغانستان کې لري او کومه پالیسی چې لري هغه باید د دوی ومنل شي. چې یو لغې جملې څخه د ډیورن فرضي کرښه ده چې دا باید په رسمي مجالسو کې یادونه ترې وشي. بل هدف دا ده چې کوم هیوادونه چې د دوی په ګټې نه دي یا دوی ورسره رقابت کې دي هغه باید په افغانستان کې اړیکې ونه لري یا پریشي اړیکې، چې هغې جملې څخه هند دی. بله مسله تر ټولو مهمه مسله دا ده چې د پاکستان تر شا ځینې قدرتونه دي، ځواکمن هیوادونه دي. څه چې هغوی غواړي دوی باید ترسره کړي او بالاخره د هغه په مقابل کې امتیاز ترلاسه کړي، پیسې ترلاسه کړي. تاسو ګورئ چې پاکستان اوس په اقتصادي سیاسي بحران کې ده. نو دغه غوښتنې وي چې په لومړۍ کې دوی فکر کاوه چې اسلامي امارات کله حاکم سي دا غوښتنې به ټولې زموږ منل کېږي، خو دا ورسره ونه شو ځکه دوی د خپل پالیسي، دوی د خپل استراتیژي بدله کړه. په لومړیو کې په نړیوالو استیجونو کې به دوی لابي کوله د حاکم نظام لپاره، خو اوس تاسو ګورئ چې تورونه پوري کوي. دا هغه څه دي چې دوی د خپل ګټې په لټه کې دي.
او په دې وروستیو کې د حزب الله وسلواله ډلګۍ تر ولکې لاندې لبنان کې د نظامیانو تر استفادې لاندې د هر ډول ډیجیټلی وسایلو او مخابرو چاودنو په ټوله نړۍ کې د جګړې د تاکتیکونو او نویت په بدلېدو بحثونه پارولي. د سې شنبې په ورځ لبنان کې په ناڅاپي ډول د حزب الله د نظامی کسان لخوا کارول کېدونکي پیجر مخابراتي ډیوایسونه وچاودېدل او دغه پیښو کې د 200 کسانو د مړینې او نږدې 4000 نورو د ژوبلېدار راپورونه ورکول شول. تر دې چې بیروت کې د ایران سفیر د خپل پیجر مخابراتي ډیوایس د انفجار لامل په وستر غړون او د حزب الله مشر حسن نصر الله د سختي جوبلیدار راپورونه هم ورکړل شو. دا پیښه لا سړه شوې نه و چې په سبا یې چهارشنبه د لبنان ادارو کې لګیدلې د حاضرې ماشینونه نور انټرنیټ سره وصل شوي ډیوایسونه او د دوی نظامی مخابري بیا وچاودې دي او دا ځلې هم لږ تر لږه 40 کسان وژل او تر 400 زیات یې ژوبل کړل. امریکا په دې پیښو کې خپل هر ډول تړاو رد کړی دی. اسرائیل خاموش دي خو رسنۍ ویلي د غږ او لیکلي پیغام لپاره کاریدونکي پیجر مخابري نوی وی او له ایران حزب الله ته ویشل شوي. اما نیویارک ټایمز بیا ویلي په دغه وسایلو د تایوان سخت نښانونه لګیدلی وو او ټینګار هم کړی چې د مخابرو کې په حزب الله وسلوالو له ویشل کېدو د مخه ګوتې وهل شوي دي. دغه چاودنو د جګړې د نویت د بدلېدو زنګ ټنګولې او حتی افغانستان کې خلک انټرنیټي وسایلو سره په وسلېدو اندېښمن کړي دي.
لومړی نظر دغه موجود وو چې د اسرائیلو استخباراتو یا موساد مخکې لدې چې دغه مخابراتي آلې د حزب الله ډلې لاسونو ته ورسیږي د دې د انتقال په زنجیر کې هغه یې توانېدلی وو چې په دغه مخابراتي آلو کې منفجره مواد ځای پر ځای کړي. دویم نظر بیا داو چې دغه بریدونه د الکترونیکی وایرسونو او یا هم سایبری پرازیتونو لپاره تر سره شوې دي چې په هغه کې وایرس یا هم پرازیت د الکترونیکی سیستم یا هم سایبری سیستم ته داخليږي او دغه وایرس یا پرازیت په وسیله باندې د الکترونیکی آلې حرارت فوق العاده ډیریږي او دغه په نتیجه کې دغه لیتیم بیټری منفجر کیږي. د دویم دور بریدونو یا هم د دویم سپی وروستا اوس دغه احتمال او دغه نظر ډیر قوي دی چې دغه بریدونه د مخکې له مخکې ځای پر ځای شوي منفجره موادو پر ځای د سایبری وایرسونو یا هم پرازیتونو لپاره تر سره شوی وي، ځکه چې دغه بریدونه په دویم ورځ باندې نه یوازې چې مخابراتي آلې په نښه شوې بلکې لپټاپونه او د سولار سیستمونه هم په نښه شول.
او سم ټولنیز شبکې د افغانستان او پاکستان د ټولنیز شبکو تر ټولو ګرمه موضوع تیرونه د هغه طالب قونسل محب الله شاکر اړوند وچی دی او یو بل ماموري په خبر کې د یو لړ دولتي مراسمو پر مهال د پاکستان ملي صورت ته نو درېدنی. د پاکستان خارجه وزارت د خیبر پختونخوا حکومت او پاکستانی رسنۍ وحتا د ټولنیز شبکو کارونکو مولا محب الله شاکر د پاکستان ملي ارزښتونو ته پسپکاوی تورن کړ او د رسنۍ په شمول د ټولنیز میډیا کارونکو غوښتنه کړې ترڅو نو وړل پاکستان وشل شي. افغانستان کې طالب فعالان بیا ویلي کده کونسل دا کاری د ډیپلوماټیکو آداب خلاف نو پاکستان ولی یو وخت د دوی سفیر مولا عبدالسلام ضعیف په بیزتۍ امریکا ته ورکړ. ګڼو طالب فعالانو د محب الله شاکر دا کار ستایل او ټینګار کړی دی چې نوموړي ثابته کړه طالبان د پاکستان خلک نه دي. خو په ټولنیزو شبکو د طالبانو مخالفو فعالانو بیا د محب الله شاکر زړې ویډیوګانې خبرې کړي چې پکې د پاکستان په مینه قسمونه کړي او ویلي دي دا پاکستانو چې په برکت افغانانو لوی قوتونو ته ماتې ورکړي او بلکې د په وینا افغانانو علم هم له پاکستان نه ځان سره وړی دی. دغه ډله فعالانو بیا د پیغور په ډول ویلي چې هر څومره څوک د پاکستان لپاره سر ښکته کړي پاکستان نه ترې خوشحاله کیږي. خو دا پیښله نه وتیره چې ایران کې هم د طالبانو یو ډیپلوماټ د ایرانی ولسمشر مسعود پزشکیان په مشرۍ د اسلامي وحدت اته دیرشمه ناسته کې ګډون کړی و خو د ایران ملي صورت ته په درناوي پورته نه شو. بل خوا په ټولنیزو رسنیو کې د پی ټی ایم له مشر سره د پاړه چنار د خلکو په رویه بحثونه هم توده و چې منظور پښتین یې دغلته د ځوانانو یوې غونډې ته روان و خو د پاکستان د حکومت ملاتړو ځینو قومي مشرانو لخوا ورته مورچی ونیول شوې. منظور پښتین چې د پښتنو پر ولسوالیو د ګرځېدو کمپاین روان کړی او خلک د 11 اکتوبر لوی جرګې ته وربولي له کورمې او تیرا وروسته پاړه چنار ته پر لاره و او زرګونه کسانې وینا ته په تمه و مګر د پاکستان پوځ ته نږدې ځینو قومي مشرانو خپلو وسلوالو ته امر وکړ چې هغه پاړه چنار ته ورپرې نه دي. منظور پښتین ویلي کله چې یو ځای ته تګ وغواړي پوځونه هم مخه نشي نیولی مګر دا ځلې مخته خپل پښتانه ودرېدل او دا له قوم سره هیڅ راز شخړه نه غواړي البته بیا به هم ورته راشي. له دې پیښې وروسته په ټولنیزو رسنیو د پاړه چنار په شمول هغو پښتنو قومي مشرانو باندې سختې نیوکې پیل شوي چې د پاکستان د پوځ نزدیکت حاصلولو لپاره په خپلو سیمو کې د پی ټی ایم فعالیتونو ته خنډ وزنډ جوړوي. او د نړۍ له ګوډ ګوډ نه جالبې خبرې بیا دادی چې د نړۍ په کچه له میلیونرانو میلیارډرانو وروسته به دا د څو شخصیتونو لږو کلونو کې د نړۍ لومړني تریلیونران شي. امریکایي ادارې انفورما کانټاکټ اکاډمۍ په یوه تازه اټکل کې ویلي تر 2028 کال پورې به 3 میلیارډران ایلن ماسک، جانسن هوینګ او ګوتم اډانی د نړۍ لومړني تریلیونران شي. که مسر پرې نه خلاصیږي نو 1 میلیارډ ډالر 1000 میلیونه او 1 تریلیون 1000 میلیارډ ډالر کیږي. د راپورونو له مخې د ټسلا برقي موټرو ټویټر آیفون او ایر سپیس مالک ایلن ماسک دا مهال 250 میلیارډ ډالر لري چې تر 2028 پورې به یې سرمایه 1 تریلیون ته ورسیږي ځکه چې د اټکل له مخې دغه سرمایه هر کال 110% زیاتیږي. ورپسې دویم دریم او څلورم راتلونکی تریلیونر د نویډا کمپنۍ مالک جینسن هوینګ د امازون مشر جیف بیزوس او هندی ګوتم اډانی یاد شوی چې ویل کېږي سرمایه به تر 2028 کال پورې له 1 تریلیون ډالرو زیاته شي. او ناروې به ډېر ژر نړۍ کې لومړنی هېواد شي چې په تیلو د چلیدونکو موټرو شمیر به پکې صفر شي او یوازې برقي موټرې به پکې پاتې وي. وروسته له هغې چې اروپایي ټولنې د چاپیریالي ککړتیا او کاربن د مخنیوي لپاره د برقي موټرو په ډیرولو 10 کالو لپاره هوکړه وکړه نو ناروې سم دواره په برقي موټرو ټیکسونه کم کړل چې له امله یې 10 کال د خلکو لخوا نوي اخیستل شوي 94% موټر برقي دي. د ناروې د ترانسپورټي چلن فدراسیون وایي دا مهال په ټول هیواد کې 2.8 میلیونه راجستر شوي موټر لري چې اوس پکې 745,000 او 302 موټرې برقي دي او دا شمېره په ټوله ناروې کې له پټرولي موټرو زیاته ده. د نارویجی رسنیو راپورونه ښیي اوس مهال ټوله ناروې کې 735,000 موټر پټرولي او نږدې 1 میلیون ډیزلي موټر دي خو د دغو دواړو ماډلونو په پیرو پلور کې ورستر بلې حیرانوونکې کمواله راغله ده. او په جالب خبرونو کې بیا تیره ونۍ له دوه هیوادونو پاکستان او زمبابوې نه د ژویو په اړه ډېر حیرانوونکې خبرونه وو. پاکستانی رسنیو راپور ورکړ چې چین ته د خرو د صادراتو زیاتېدو له امله اوس دغه هیواد کې د یو خره بیه 300,000 کلدار یا 1,080 ډالرو ته لوړه شوې ده چې 15,000 افغانۍ ترې جوړیږي. راپور وایي چین د غوښې لپاره او د خرو له پوستکي نه په یو شمېر درملو کې د استفادې لپاره پاکستان نه خره واردوي چې له امله یې خپله په پاکستان کې د خرو اخیستل له یو موټر سایکل او رکشا نه ګران شوي دي. د رویټرز د تیر مې میاشتې د یو راپور لمخې دا چې چین د خرو پوستکو ته زیات اړتیا پیدا کړي. په افریقا کې هم خلکو تر اوسه چین ته د خرو د پوستکو غوښې د صادرولو لپاره میلیونونه خره وژلې دي. خبره چې د افریقا راغلنو دا مهال زمبابوې پریکړه کړې ده چې د خپلو خلکو د سختې لوږې د ختمولو لپاره د خپلو ځنګلونو 200 فیلان وژني او غوښه به یې تر لرې لرې سیمو پورې په بېوزله خلکو باندې وویشي. که څنګه د ژویو د خوندیتوب سازمانونو په دې کار سخت نیوکې کړي. خو د زمبابوې حکومت ویلي دغه واد کې د فیلانو شمیر 30,000 نه اوړي چې لامل یې د زمبابوې په ځنګلي چاپیریال فصلونو او زرخیزه ساحو د فیلانو بار درون شوی، لوږه زیاته شوې او دوی اړتیا لري چې خپل هیواد د خلکو د لوږې تر څنګ د فیلانو شمیر هم راکم کړي. او په همدې سره د نن مورز عمران غاړم هر اونۍ له سعید شینواري سره د ازادۍ له څپو پاڼو نه د پیښو له متفاوت تحلیل سره خپل